السلام علیکم اوریدونکو، وخت سهار 10 بجې. د خبرونه هم د تازه نجیب امیر وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا د بیلابیلو سیمونو د مشال اړیو د خبریالانو په راستول شو راپورونو باندې مشتمل ده. په دې خبرونه کې اونیز پروګرام هم درته لرو. تاندې هیلې او د دې هر څه وړاندې خبرونه. په بلوچستان کې په چاودنه کې یو کس مړ شوی او شپږ ژوبل شوي دي او د څلورو کسانو خراب شوي مړی موندل شوي دي. پاکستان د افغان زده کوونکو لپاره په راروان کال کې تعلیمي برسونه وځنډول. په یونان کې د پناه غوښتونکو پر ضد پولیسو تشدد کړی. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه ښار کې امنیتي چارواکي وایي پرون مازیګر په ګولمنډۍ سیمه کې په یوه چاودنه کې د پولیسو یو سرتیری وژل شوی او د یوه پولیس په شمول شپږ نور کسان ژوبل شوي دي. د پولیسو چارواکي وایي چاودیدونکي مواد د ګولمنډۍ په سلولارې کې ځای پر ځای شوي او کله چې پولیسو یې معاینه کوله چاودنه وشوه. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوختي هم پېښه تایید کړه او د تلفاتو په اړه وویل چې یو پولیس سرتیری وژل شوی او په شپږو ژوبلو کې هم یو د پولیسو سرتیری او پنځه ولسی کسان شامل دي چې دوه پکې ماشومان دي. بلخوا پرون د پشین په کلي دینارزی کې د دریو تنو خراب شوي مړی موندل شوي دي. د سیمې لیویز چارواکي وایي چې درې واړه کسان څلور ورځې وړاندې وژل شوي او په سیمه کې غورځول شوي دي. هلته په تربت سیمه کې هم د یو ځوان خراب شوی مړی موندل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په سبا د یو پلاوي په مشرۍ کې پاکستان ته سفر کوي. نوموړی به د پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزه معاملاتو، انرژۍ او نورو موضوعاتو باندې خبرې کوي. جواد ظریف به د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د خارجه سلاحکار سرتاج عزیز سره ملاقاتونه کوي او د ده سفر به د یوې ورځې وي. دی په اپریل میاشت کې هم پاکستان ته په دوه ورځني سفر ورغلی و. په کابل کې د پاکستان سفارت پرون د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره اعلان وکړ چې د افغان زده کوونکو لپاره تعلیمي برسونه ودرول شوي دي. په اعلامیه کې وړاندې راغلی په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو او امنیتي حالاتو له کبله د پاکستان حکومت پریکړه کړې ده چې افغان زده کوونکو ته د تعلیمي سکالرشپونو یا برسونو پروسه د 2015-16 تعلیمي کال لپاره وځنډوي. د خبرپاڼې له مخې دا پروسه به تر نامعلومه وخته پورې ځنډیدلې وي او د نورو معلوماتو لپاره دی په کابل کې د پاکستان د سفارتخانې ویبپاڼه تعقیب شي. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به د پنجشنبې په ورځ د خبرو لپاره پاکستان ته لاړ شي. درک خبرپاڼه د ولسمشر محمد اشرف غنی په حواله وایي چې پاکستان باید د تروریستي ډلو په اړه خپل تعریف افغانستان ته وړاندې کړي. ولسمشر غنی پرون د یو شمیر امریکایي او اروپایي هیوادونو له استازو سره په کتنه کې ویلي په راتلونکو اونیو کې به د پاکستان د حکومت پریکړې او اقدامات د دواړو هیوادونو د اړیکو څرنګوالی وټاکي. په خبرپاڼه کې پاکستان ته د تلونکي پلاوی د ترکیب په اړه سندي ویل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د سه شنبې په ورځ ویل په افغانستان کې به د کوچنیانو د فلج یا پولیو د پیښو څېړنه وشي. دې نړیوالې ادارې ویلي چې افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د کوچنیانو فلج یا ګوزن لا هم یو ګواښ دی. پکې دې سازمان هیله څرګنده کړې چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو په لمنځه تللو به نړۍ له دې خطرناکې ناروغۍ پاکه شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په تیرو اتو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو شپږ پیښې ثبت شوې دي. د خیبر پختونخوا د څلورو لویو پوهنتونونو مشرانو او استادانو پرون مشال لډیو ته ویل چې صوبایي حکومت د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي او له یو اړخیزه بدلونونو سره یونیورسټۍ سیاسي کوي. د مردان د عبدالولي خان پوهنتون مشر ډاکټر احسان علي مشال لډیو ته داسې ویل:
څلور دېرش کال شو نه پنځه دېرش په یونیورسټۍ کې استاد یم او ما په یونیورسټو کې دا نه مداخلت په ژوند کې څه لیدلې نه دی، بلکې زه دا ایمانداري خبره کوم او دا موږ پی ټی آی حکومت ته ریکوست کوو چې موږ راوغواړه. عمران خان صاحب بدقسمته نه په تقریرونو کې ویل وایي چانسلران به سرمو.
خو د خیبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر محمد حتیف د پوهنتونونو مشرانو تورونه نه مني او وایي دوی به هرومرو ټول یونیورسټۍ غیر سیاسي کوي. د یونان د کاوس جزیرې پولیسو پرون وروسته لاغې چې خاروال خبرداری ورکړ چې د پناهغوښتونکو نندرې په خونړي وضعیت بدلېدای شي پر پناهغوښتونکو د لکړو ګزارونه وکړل او د وروژنې غازونه پر استعمال کړل. پناهغوښتونکي چې زیاته برخه یې افغانان او سوریایان دي ترونیو پورې د سړکونو او بهر په غاړه له اوسېدو وروسته په کاوس کې د فوټبال په یو لوبغالي کې ځای پر ځای کېدل، کله چې یو نیم زر کډوالو په یو وخت د لوبغاړي اسټډیم په دروازه د رجستریشن د پروسې لپاره د ننوتلو هڅه وکړه، نو پولیسو د جګړې او ټیل ماټیل د ختمولو په موخه پرې تشدد وکړ. د کاوس ګورنر وایي سناسه 2000 غیر قانوني پناهغوښتونکي د ترکیې په ساحل کې په پرتې دغې وړې جزیرې کې چې آبادي 10000 ده بند پاتې دي. ازبکستان وایي که د دې هیواد ادبا په ترهګرۍ نژادي توپیر پالنې نسلي یا مذهبي کرکې او یا هم د سولې او ثبات په ضد په کوم بل جرم کې ښکېل وموندل شول نو ښایي خپل شهریت به د لاسه ورکړي. حکومتي رسنیو پرون د ازبکستان د تابعیت په قانون کې د ترامیمو مسوده وروسته لاغې خپره کړه چې دا د ولسمشر اسلام کریموف لخوا لاسلیک شوه. دغه لایحه د جولای په 9 نیټه د پارلمان لخوا تصویب او د مشرانو د جرګې لخوا د اګست په 6 نیټه منظوره شوه. داسې ګمان کېږي چې په سلګونو ازبکان په منځني ختیځ او جنوبي اسیا کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ازبکستان د اسلامي غورځنګ او نورو افراطي ډلو سره یو ځای په جنګ کې برخه اخلي. په سوریه کې فعالین وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې هغه 22 اشوري مسیحیان خوشي کړي چې د روان کال د فبروري میاشتې راهیسې د دوی په ولکه کې وو. خوشي شوي کسان د هغو 200 اشوري مسیحیانو له جملې څخه دي چې داعش ډلې په شمال ختیځ ایالت حساکیا کې د لږکیو د لسو نه د زیاتو کلیو د نیولو پر مهال نیولي وو. په برتانیا کې میشته د بشري حقونو یوه څانګه وایي یاد کسان د قبایلي مشرانو په منځګړیتوب خوشي شوي دي. دا او تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه له مشال رادیو مو خبرونه واوریدل. دا به هم وره چې په دې خبرونه کې ارته سلرو. پرون مازیګر په کوټه کې 14 شوه ده. په دې 14 کې 2 کسانو ته مرګ ژوبله اوخته ده. همدارنګه په بلوچستان ایالت کې 4 خراب شوي مړي موندل شوي دي. وابوره چې د ایران خارجه وزیر سبا پاکستان ته سفر لري. د خیبر په پښتونخوا د پوهنتونونو مشران وایي حکومت د دوی په چارو کې مداخله کوي.
موږ پښتونخوا کې چې کوم حکومت دی او د هغې چې کوم بیوروکراټ دی هغې پوهنتونونه د حکومت یو اداره شماري. په دنیا کې چې چرته هم ملکونه دي چې هلته پوهنتونونه وي هغه ټول خودمختاره وي.
د باړې سپه قبایل وایي حکومت پرې درنه جرمانۍ ښیي چې دوی د ورکړې توان نه لري.
جرمانه ناجایزه ده لکه او د دغه جواز نشته راي ځکه چې مونږ آی ډی پیز یو کورونا راوته یو ځکه چې کورونا وران شوی دي د کورونا شر شوی دي په کور چې حکومت ته کوم ته ورکی لکه حکومت ولټا د مونږ نه جرمانه اخر.
د خوست خلکوای په برېښنایي تذکیرو کې د افغان کلمه ارو مرو ولیکل شي.
نو موږ په افغان دولت دا غږ کوو چې کچېره په تذکیرو کې د افغان کلمه ذکر نشي نو موږ نه غوړو دا تذکیره.
په دې سربیره نور راپورونه هم لرو. نیس پروګرام تاندې هیلي هم اورئ را سره اوسئ. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې پرون د بلوچستان د کوټې په ګوالمنډۍ سیمه کې 14 شوې ده. همدارنګه د بلوچستان په 2 بیلابیلو سیمو کې د نامعلومو کسانو مړی موندل شوی دي. د دواړو موضوعاتو تفصیل موږ ته زموږ همکار خدای نور ناصر په تېره خبرونه کې داسې راکړ.
پرون مازدیګر د پاکستان وخت څه کم 9 باندې د کوټې د یو ګڼه ګڼه سیمه ده ګوالمنډۍ څلوردارا و همهلته یوه 14 وسوه چې د پولیسو په خبره په کې تر اوسه پورې یو پولیس سرتیری وژل شوی یو شپږ نور ټپیان دي چې په هغوی کې هم یو پولیس سرتیری او 2 ماشومان هم په کې شامل دي. په دې ټپیانو کې د سیول روغتون ډاکټران وایي چې د یوه هلک د اندېښنې وړ دی او هغه لا هم تر درملنې لاندې دی. پاتې نور ټپیان چې دي هغه وایي چې د هغوی صحي وضع ښه ده د هغوی حالت په خطر کې نه دی. تر اوسه پورې د دې پرنۍ د ګوالمنډۍ څلور لارې د 14 مسؤلیت کومې ډلې قبل کړې دي. البته پولیس او امنیتي چارواکي داسې وایي چې د دې تر شا به لکه مخکې چې هم په ورته پیښو کې د بلوڅو بېلتون غوښتونکو وسله والو ډلو لاس و امنیتي چارواکي او پولیس ادعا کوي چې کېدلی د دې تر شا به هم د دوی لاس و. بلې خوا ته لکه ما چې وویل چې پرون د پشین په کلي د نارځه کې 3 خراب شوي مړي د سیمې لیوزو ته په لاس ورغلي وو. لیوې پولیسو پرون مشال راډیو ته وویل چې دا درې واړه وژل شوي کسان چې پېژندګلوي لا هم سوی نه ده، څلور یا پنځه ورځې وړاندې وژل شوي او د هغوی مړې همدلته په سیمه کې غورځول شوي دي. دې سره یو بل مړی د بلوچ میشتې تربت سیمه کې پرون چارواکو ته په لاس ورغلی و.
خدای نور ناصرو په کوټه کې. په اسلام آباد کې زموږ خبریال ربیع اکرم خان بیا موږ ته معلومات راکړل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف سبا د یو پلاوي په مشرۍ کې اسلام آباد ته سفر لري. ربیع اکرم خان د پاکستان د خارجه وزارت د معلوماتو پر استناد موږ ته داسې وویل.
بالکل، د ایران د خارجه چارو وزیر به چې دی هغه به سبا د زیارت په ورځ د پاکستان په یو ورځنی دوره وي. د خارجه چارو دفتر خبر پاڼه وایي چې ایرانی خارجه وزیر به د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتیا او خارجه امور مشیر سرتاجهیب سره په دواړه خصي تعلقاتو خبرې کوي او د دې نه علاوه نوموړی به د پاکستان وزیر اعظم سره هم ملاقات کوي. د ایران د خارجه چارو وزیر به پاکستان ته د ایران د جوهري پروګرام په اړه هم بریفینګ ورکوي. پکم چې 14 جولای په ویانا کې اتفاق شوی و. د پاکستان د خارجه چارو دفتر خبر پاڼه وایي چې دواړه ملکونه په دې یو ورځنۍ دوره کې دواړه خصي تعلقاتو د خپل منځي دلچسپۍ علاقایي او نړیوال امورو په اړه به هم خبرې اترې کوي او په دې اړه به هم خبرې اترې کوي چې خپل کم تعلقات خپل منځي هغه به نور هم څنګه مضبوطیږي.
رابع اکرم خان وا په اسلام آباد کې. اوس ورزو پېښور ته تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د یو مشترکه قرارداد د لارې د پاکستان له مرکزي حکومت نه غوښتنه وکړه چې په دې صوبه کې د لوډ شیډنګ ختم کړی شي او همدارنګه د بجلی د پیداوار کومې پیسې چې مرکز باندې پور پاتې دي هغه د صوبایي حکومت ته وسپارل شي. زموږ خبریال غلام غوث اسمبلی ته ورغلی وو او دا راپور یې رالېږلې.
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې واکمن او مخالف سیاسي ګوندونو د یو مشترکه قرارداد د لارې له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې د خیبر پښتونخوا صوبې نه دي غیر اعلانیه او ناروا لوډ شیډنګ ختم کړي شي او مرکزی حکومت دی دې صوبې ته د بجلی د خالص منافع په مد کې ورپورې پیسې صوبې ته ادا کړي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د بجلی په لوډ شیډنګ او د بجلی د محکمې لخوا د پښتونخوا صوبې د ترانسفارمرو په نه سمولو تود بحث ترسره شو او د صوبې سینیئر وزیر عنایت الله په خپلو څرګندونو کې وویل چې مرکزی حکومت د بجلی په شمول د دې صوبې سره په هر یو شي کې د میرانۍ مور سلوک کوي. دوی د دې صوبې سره امتیازي سلوک کوي. مثلا تماکو د دې صوبې د کر کروندې د ګټي پیداوار دی نو دا مرکز په خپل کنټرول کې اغیستلې دی، خو غنم چې د یو بلې صوبې پیداوار دی نو د هغې کنټرول د هغې صوبې سره دی. بجلی او ګیس زموږ په صوبه کې پیدا کیږي نو دا ستراتیژیک اساسی دی او دا د مرکز سره دی او تپری هیڅ کنټرول نه لري. او د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک دی لړکی په خپل سرګندونو کې وویل چې د پښتونخوا ټولو سیاسي ګوندونو له پکار ده چې په خپل خاوره د خپل اختیار ناره خپل کړی.
خپل خاوره خپل اختیار او نه د بل اختیار. او زما یقین دی چې دا ناره د سیاست نه بالا تر ده. په دې مسله د دې صوبې سره په مطالقه ټولو مسایلو باندې پکار دار کی دا د 124 باندې مشتمل چې کوم زمونږ د اسمبلی دا چې دا موږ ټول یو وخت مظاهره دا ټول به ظلم کې روان دي چې په دې علاقو کې 18 ګڼتي شل ګڼتي د ټرانسفورمرو حق ما تاسو وي حل دې بالکل داسې دی چې بالکل د خلکو برداشت شي سپیکر سے برداشت نه پاتې.
د پاکستان تحریک انصاف د اسمبلی ځنې غړو د پاکستان مسلم لیگ په مرکزی حکومت نیوکه وکړه چې د بجلی د محکمې د لاري د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره په خیبر پښتونخوا کې ناروا لوډ شیډنګ کولای شي، خو په مرکز کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي سردار اورنګزیب نالوټا په خپل سرګندونو کې وویل چې تحریک انصاف لا پکار ده دا مسله په قومي اسمبلی کې راپور تکړی.
ولهم غوسو په پیښور کې د پولیو پر ضد د مبارزې نړیوال پروګرام پر افغانستان او پاکستان خپل تمرکز زیاتوي سو نړی له دې وایروسه پاک اعلان شي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون اعلان وکړ چې افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه وروستي هیوادونه دي چې لا هم د پولیو پیښې پکې لیدل کیږي. د دې سازمان د راپور جزئیات فرشته جلازه وړاندې کوي.
د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په تیرو اتو میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو د ویروس له امله په کوچنیانو کې د ګزرن لږته لږه شپږ نوي پیښې ثبت شوي دي. د سازمان پرون وویل په افغانستان کې به د کوچنیانو د ګزرن د پیښو څارنه زیاته سي څو دا هیواد د پولیو له ویروسه پاک اعلان سي. د نړیوالې ادارې ویلي یوازې افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه وروستي هیوادونه دي چې د کوچنیانو فلج یا ګزرن لا هم ګواښ ګڼل کیږي. د سازمان هیله څرګنده کړه چې په افغانستان او پاکستان کې به د پولیو د ویروس په لمنځه تللو نړۍ له یوې خطرناکې ناروغۍ پاک سي. د دې سازمان په وینا د 2015 میلادي کال له پیل راهیسې په افغانستان او پاکستان کې د کوچنیانو د ګزرن څلور دېرش تازه پیښې ثبت شوي دي چې اته ویشت په پاکستان او شپږ په افغانستان کې وي. د پولیو پر ضد د روغتیا د نړیوال سازمان د مبارزې د پروګرام مسؤول اولیور روزنباور پرون وویل پاکستان او افغانستان باید دا کار د امکان تر حده ژر ترسره کړي. په دې هیوادونو کې باید د پولیو ویروس صفر شي. د روغتیا د نړیوال سازمان د چارواکي ویلي چې افغانستان او پاکستان لا هم د پولیو د ویروس له امله د ګزر مثبتې پیښې لري او دا هیوادونه یې د اور منبع بللي دي. اولیور روزنباور ویلي موږ نه غواړو چې د پخوا په څیر په دې هیوادونو کې د بل اور لمن د نړۍ نورو برخو ته خوره شي. د پولیو د ویروس په ضد واکسین په 1950 میلادي کال کې وموندل شو. د واکسین تر کشف مخکې به دې ویروس چې د کوچنیانو پر عصبي سیستم حمله کوي هر کال د نړۍ ګڼ شمېر انسانان په ګزرن یا فلج اخته کول. د پولیو ویروس په چټکۍ خپرېدلی سي او په داسې جګړه ځپلو سیمو کې چې روغتیایي امکانات کم وي او خلک له یو ځایه بل ځای ته کډه کیږي د دې ویروس د خپرېدو امکانات ډېر زیات دي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د افریقا لویه وچه له دې ویروسه پاک اعلان کړه. د دې سازمان په وینا نایجیریا او سومالیا هغه دوه افریقایي هیوادونه وو چې د پولیو ویروس زیات وو، خو تیر کال په دې دواړو هیوادونو کې هم د دغه ویروس هیڅ مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. اولیور روزنباور ویلي په افغانستان او پاکستان کې چې د امنیت د خرابوالي له امله د پولیو پر ضد د واکسین کمپاینونه ښه نسي چلېدلی او پر کارکوونکو یې حملې کیږي د نړیوالو مبارزه لا هم له بریالیتوبه لرې ده. د پولیو د له منځه وړلو لپاره د نړیوال کمپاین مشر ویلي په دې هیوادونو کې د جګړو له امله د خلکو سترې ډلې له یوې سیمې بلې ته کډه کیږي او له دې امله د پولیو د خپرېدو مخنیوی ګران دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي پاکستان تیر کال د پولیو پر ضد په مبارزه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. تیر کال په ټول پاکستان کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین وچلید او حتی په قبایلي سیمو کې زیاتو کوچنیانو ته واکسین ورسید. د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې په نړۍ کې د پولیو ویروس له منځه ولاړ شي نو په راتلونکو شلو کلونو کې به لږ تر لږه 50 میلیارد ډالر وسپموي، خو که چیرې دا مبارزه ناکامه سي په راتلونکو یوه لسیزه کې به د مثبتو پیښو شمیر دوه لکو ته لوړ شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په 2015 میلادي کال کې یوازې په فرا کې د پولیو څلور تازه پیښې لیدل شوې دي. د فرا د عامې روغتیا مشر ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښې په هغو سیمو کې ثبت شوي چې امنیت خراب دی او روغتیایي ډلې نشي ورتلای. رپورټونه وایي چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې چې پاکستان ته د کډوالو تګ راتګ زیات دی د پولیو یو شمېر پیښې لیدل شوې دي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلې په پاوکم یوولس بجو،
حجره په یو نیمه بجه،
ستونزې او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخي پر غاړه په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمو بجو،
مدرسې په اوسنی عصر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم د امنیتي چارو صلاحکار سرتاج عزیز په راتلونکو دوو کلونو کې د افغانستان سره د تجارت د حجم د زیاتولو هوډ ښکاره کوي، هلته په افغانستان کې نن سبا د پاکستاني مصنوعاتو پر ضد ولسي غبرګونونه مخې ته راغلي دي. د مشال همکار هدایت سلطانی په دې موضوع راپور جوړ کړی چې اوروي.
د پاکستان وزیر اعظم صلاحکار وایي چې د دوو کلونو په موده کې به له افغانستان سره سوداګري 15 میلیارد ډالر ته لوړه شي. سرتاج عزیز دا خبره د پاکستانی قومي اسمبلی ته د دوشنبه په ورځ وکړه. په همدې ورځ یو شمیر افغانان د ټولنیزو رسنیو له لارې داسې تبصرې خپره کړې چې تر دې وروسته باید افغانان پاکستانی شیان وانخلي. نو دغو افغانانو دا اعتراض د ولسمشر اشرف غنی تر وینا وروسته وکړه چې پر پاکستان یې نیوکه وکړه چې ولې په خپل خاوره کې ترهګر نه ځپي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خوینې د بهرني اړیکو مشر ازرخش عاطفي وایي چې د وس لپاره افغانستان دا وس نه لري چې د پاکستان پر شایانو بندیز ولګوي. عاطفي وایي که چېرته افغانستان د پاکستان په صادراتو بندیز لګوي نو ورته پکار دی چې مخکې تر مخکې یو لر کارونه یې کړي وي. په پاکستان کې بیا یو شمیر کتونکي په دې باور دي چې افغانستان به ډیر زیان وویني که چېرته د پاکستان په صادراتو بندیز لګوي. کارپو سید نذیر مشال رادیو ته وویل
دا خو یو عوامي او عام سوچ دی کېدای شي سدا سي ادارې خور کړې وي په دې مخ په وړاندې تک په دې عمل په دې باندې عمل کول د افغانستان لپاره ډېر زیات نقصان دی. تر چې د افغانستان ټول تجارت د پاکستان په لاره باندې دی نو په یا د پاکستان چې ځینو نه اخیستل او دا به د افغانستان چې څومره فروټ یا د هغوی تجارت دی هغه د پاکستان په لاره باندې دی او هغې ته د ملکونو تجارت هم د پاکستان په لاره دی. نو زه به نه وایم چې په افغانستان کې یو داسې هوښیار حکومت وي یا غړی وي یو ګوند وي چې هغوی به دې خبرې ته غوټه واچوي یا به وبټا کي چې موږ د پاکستان چیزونه نالو.
ټاکل شوی ده چې د پنجشنبه په ورځ له کابل نه یو پلاوی اسلام آباد ته لاړ شي او له پاکستاني چارواکو سره یې پر دوه اړخیزو اړیکو چې په کابل کې وروستیو چاودنو اغېزمن کړي دي خبرې وکړي.
د هدایت سلطانی راپور مورده د خیبر پختونخوا د پوهنتونونو مشران او استادان وای صوبای حکومت د دې په چارو کې لاسوهنه کوي او له یو اړخیزه بدلونونو سره یونیورسيټي سیاسي کوي. دوی له مشال لړیو سره د خبرو پر مهال تور پورې کړ چې تحریک انصاف ګونغړي او د حکومت د دوی کردار وژنه کوي. خو د خیبر پختونخوا یو حکومتي وزیر د پوهنتونونو مشرانو تورونه نه مني او وایي دوی بارو مرو ټول یونیورسيټي غیر سیاسي کوي. هلته د یو پوهنتون مشر وایي د پوهنتونونو او حکومت ترمنځ لاندې انجا د زده کوونکو تعلیم هم اغیزمنوي. پامیر سایل په دې موضوع راپور لري.
د خیبر پختونخوا پوهنتونونو مشران وایي د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې ائتلافي حکومت پر دوی فشار راوړي او د یونیورسيټیو په چارو کې مداخلت کوي. د صوبې د څلورو لویو پوهنتونونو مشرانو او استادانو له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د تحریک انصاف ګوند له مشر عمران خان واخله تر د صوبایي حکومت غړو پورې کسان د پوهنتونونو د مشرانو یا وایس چانسلرانو کردار وژنه کوي او پر دوی بې بنسټه او غیر حقیقي تورونه پورې کوي. د مردان خان عبدالولی خان پوهنتون مشر پوهان ډاکټر احسان علي او د کوارټ پوهنتون پخوانی مشر او په پیښور پوهنتون کې د انګریزي څانګې استاد ډاکټر ناصر جمال خټک وایي دوی له لسیزو راهیسې د پاکستان په پوهنتونونو کې د استادانو په توګه کار کوي خو د یونیورسيټیو په چارو کې دومره سیاسي مداخلت هیڅ کله نه لیدلی لکه اوس یې چې د پښتونخوا حکومت کوي. د ولی خان پوهنتون مشر پوهان ډاکټر احسان علي وایي د خیبر پښتونخوا حکومت د پاکستان په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند غړي مراد سعید د پوهنتون بریلیک یا ډیګری او امتحان په معاملہ د پېښور پونتون پر مشر ډاکټر رسول جان فشار راوړي.
دا ډیګری والا کیس دی نو کدا انویسټیګیټ شي نو پته به ولګي چې ډیګری شته او کنه شته. چې ډیګری نشته نو احسان در ته پیسې لاولې ور او دا نورې خو بانی دي چې مارل کرپشن دی دیتا پیسې والی دي پیسې پرو کنه سړی پانسی کې کنه او هغه په پروسیجر.
د خیبر پښتونخوا یو پونتون مشر د نوم نه خو دو په شرط وایي دا د پونتون واک او اختیار دی چې د امتحان او ډیګری په معاملہ کې پریکړه وکړي ځکه چې په پونتین کې د امتحانونو کنټرولر وي او یو نظام پکې موجود وي. د خان پوهنتون پوهاند احسان علي وایي صوبائی حکومت د سوات پوهنتون مشر ډاکټر محمد جان زیب خان هم ځوروي.
سوات وایي چانسلر صاحب دی هغه پسې د شپږو میاشتو نه لګیا دي وایي چې تا برتی کړې ده تا غلط کړې هغه وایي چې ما خو یونیورسيټي روانه کړې ده خو هغې قانون دی تا مال را کړې دي یو کنټریکټ دی عارضي برتی دی یو کال لپاره هغه یونیورسيټي وایي چانسلر ته حکومت اختیار ورکوي چې کله ته کلاس شروع کړې نو یو کال لپاره به عارضي خلک اخلي که پوسټ نه وي نو پوسټ به ترې اختیار به عارضي وي.
مشال راډیو په بیا بیا د رابطو پر هڅو سربیره د پېښور او سوات پوهنتون له مشرانو سره په خبرو ونه توانېده. د پېښور پوهنتون د انګریزي څانګې استاد ډاکټر ناصر جمال خټک وایي د خیبر پښتونخوا حکومت او پوهنتونونو مشرانو ترمنځ سنۍ لانجه د واک جګړه ده. د وای د خیبر پښتونخوا حکومت غنی چې په هنتونونو د دوی تر واک لاندې اداري دي.
موږ پښتونخوا کې چې کوم حکومت ته او دا غي چې کوم بیوروکرات دي هغه پوهنتونونه د حکومت یو اداره شماري په دنیا کې چې چرته هم ملکونه دي چې هلته پوهنتونونه وي هغه ټول خودمختاره وي. خودمختاره دا مطلب نه وي چې حکومت هغې نه تپوس نه شي کولی. خودمختاره دا مطلب وي چې حکومت دا درته نشي ویلی چې یاره دا فلانه بابو چې دی دا دلته نه اوچت کا هغلته ټرانسفر کا. نو یا خو داسې کېدای شي چې د ټوله دنیا په غلطه پختونخوا حکومت په سم ده او یادا کې دې شي چې را لکه د ټولو دنیا په سمې مونږه په چل نه پیګو.
د ولی خان پونتون ډاکټر احسان علي وایي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په عام محضر کې ویلي چې د پختونخوا یونیورسيټي وایس چانسلران به سم کړي. ډاکټر ناصر جمال خټک وایي سم ده دوی دې سم کړي، دوی به یقینا کاګوي، خو د دوی د کګوالي معیار به څنګه او څوک ټاکي؟ ډاکټر خټک زیاتوي د پاکستان ته یوازې د خدمت لپاره ستون شوی.
پاکستان تر اتک نمخ کې بهر ملک کې ما سبق خېلو، نو زه قدم تر اغله مزدوري لپاره راغله مې شهر دای ما وطن نه، زه په خپل پلار نک ډیره کې خخېدل غواړم، زه د خاورې خدمت کول غواړم، خو د کګوالي فیصله به څوک کوي او په کم معیارونو باندې به موږ دا کوو.
خو د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر محمد عاطف د حکومت او تحریک انصاف په استازیتوب دارت کړه چې ګواکې دوی د پوهنتون خپلواکۍ آزادۍ کې لاسوهنه کوي.
تحریک انصاف ټول چې څونه ډیپارټمنټ دي چې کم پولیټیسایز وغه دي پولیټیسایز کړل، هم دا سبا یونیورسيټانو سره هم کیږي، دا غي نمون اټانومي دا غي کی څه کوته وو کو تاسو په دې ټول صبح کې تاسو پوسو کې چې په کوم طریقه باندې دا یونیورسيټان پولیټیسایز شوی دي، تاسو د چانم تاسو پوسو کې چې نو کرے چاته ملاو شوی دي، دا کفرس کا په مریټ باندې برتی شو نو په کار کې د تحریک انصاف په کې څوک شوی د نور پاتوم شوی کنه تیر حکومت کې نمبر 1 بل نمبر 2 دا دی وی چې رب اډیټ نکې کیږي چې په کوم ځای کې سرکاري پیسې استعمالي کی دغه اډیټ خامخا کی.
هلته د پښتونخوا یو بل پونتون مشر وویل د حکومت او یونیورسيټي مشرانو ترمنځ لانجې پر تعلیم او زده کوونکو اغیز لري، نو باید حکومت د لوړو زده کړو ادارې او د پونتونونو مشران سره کینی او بیل یوې لحظې ځای کولو دا ټولې مسلې هواري کړي.
تاسو د پامیر ساحل راپور اوریده. پرون په پېښور کې د خیبر ایجنسۍ سیپا قبایلو د یوې جرګې پر مهال پر حکومت غږ وکړ چې پر دوی لګول شوې جرمانې دې معاف کړي. دغو قبایلو ویل چې حکومت پر 2.5 کروڑ روپۍ جرمانه لګولې ده. یاد قبایل وایي دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې حکومتي تاسیسات د سیپا قبیلې پر ځمکه آباد دي. حکومت وایي دا چې سیپا قبیلې د وسلوالو ډلو سره ریښې درلودلې، نو ځکه باید دغه جرمانه حکومت ته وسپاري. نور تفصیل اورو د فرحات شینوارینه.
د پیښور په حیات آباد باغناران کې د خیبر ایجنسۍ د باډې سپاه قبیلې په یوه جرګه کې پریکړه وشوه چې په دوی د خیبر پولیټیکل چارواکو لخوا کومه جرمانه لګول شوې هغه به نه پریکوي. دوی غوښتنه وکړه چې دغه جرمانه دې ورته معاف کړل شي او د دوی بې کوره شوو خلکو ته دې هم خپلو کورونو ته د بیرته ستنېدو اجازه ورکړل شي. په دې هکله د یادې جرګې یو مشر شاه فیصل پردي مشال ریډیو ته وویل
جرمانه ناجایزه ده، لکه او دغه هیڅ جواز نشته رې، ځکه چې مونږ ای ډی پیز یو کورونا راوتی یو، ځکه چې کورونا وران شوی دي، دکانونه شر شوی دي، په کور چې حکومت ته قوم ته ورکی لکه حکومت الټا د مونږ نه جرمانه اخري نو یو ای ډی پیز نه جرمانه د سر دنیا په قانون کې نشته. دویم دی چې سیارم نو د پولیټیکل انتظامی هیڅ رټ نو په لګه کې، ځکه آرمی لا مجبور شو چې آرمی راغوښتل او چې آرمی کې میلا کړل ورشي، هلته نه اجتماعي قوانین وي او نه د سیار قانون وي، د آرمی خپل طریقه کار وي. لهذا قوم دغه خبره ته پیس طریقه نه ته چې دا جرمنه ومني، مونږ انتظامیه ته ویلې دي 2.5 کروڑ روپے جرمانه لګول دي. دا مونږ خو ټول نه هم غوښتنه دا چې څنګه د نورو کومونو شیډول اعلان شول او دغه واپس روانه لو چې دغه رنګ د سپوی کوم واپس موشي او د واپس سره سره بړم کلو شي.
او د سپاه کې بلی یو بل مشر حاجی نصیب پردي زیاته کړه
و داسې کسان دي چې هغو سره د واپسې د ټکټ پیسې نشته، د ویګۍ د اوړو پیسې ویسه نشته، دا به 12 کروڑ روپۍ حکومت له کوم ځای نه ورکي. حالانکه قوم سپو هغه قوم دی چې حکومت سه دومره همدردي دي چې د حکومت ټول رهایشونه زویونه چې کوم دي تحصیلونه دي څه شی دي اسپتالونه دي د سپو په خوره کې دي. موږ دا غواړو چې جرمانه ده مهرباني وکړي حکومت معاف کړی شي او دا قوم له به عزت طریقې سره واپس کړی شي.
یا د دې وی چې په دې وروستو کې باړه د وسلوالو نه پاکه کړی شوې ده او ځنې بېکوره شوی قبیلې ورته ستنې شوې دي. خو پولیټیکل چارواکو یوازې سپاه قبیلې ته ویلي دي چې زیاتره مهم وسلوال د تاسو قبیلې سره تړاو لري او چې دلته یې په باړه کې د جګړو په وخت امنیتي ځواکونو ته کوم تاوانونه اړولي دي هغه به سپاه قبیله لنډوي او د هغې نه پس به یې بې کوره شوي خلک خپلو کورونو ته لیږلی شي. خو سپاه قبیله وایي چې دوی په خپله ځپل شوي او دا جرمانه نشي لنډولی. د جرګي غړو زیاته کړه چې دوی ته پولیټیکل چارواکو د سپاه قبیلې سره تړاو لرونکو مطلوبو وسلوالو یو فهرست حواله کړی دی چې که دوی په خپله خوښه ځانونه حواله کړي نو دوی سره به نرمي کولی شي او موږ هڅه کوو چې زیات نه زیات مطلوب وسلوال ورته حواله کړو او یوازې په دې لړ کې پولیټیکل چارواکو سره مرسته کولی شو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو درنګ ساتلا په پښتونخوا کې د غرمې وړاندې لس نیمې بجې کیدونکې دي. د خبرنو لنډیز درته وړاندې کوو. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه ښار کې امنیتي چارواکي وایي پرون مازدیګر په ګوال منډي سیمه کې په یوه چاودنه کې د پولیسو یو سرتیری وژل شوی او د یوه پولیس په شمول شپږ نور کسان ژوبل شوي دي. بلخوا پرون د پشین په کلي دینارزی کې د دریو تنو خراب شوي مړي موندل شوي دي. څلورم مړی د بلوچستان ایالت په یوه بله سیمه کې موندل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران خارجه وزیر جواد ظریف سبا ته د یو پلاوي په مشرۍ کې اسلام آباد ته ځي او د پاکستاني چارواکو سره په دوه اړخیزه معاملاتو، انرژي او نورو موضوعاتو باندې خبرې کوي. په کابل کې د پاکستان سفارت وایي په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو او امنیتي حالاتو له وجې په 2015-16 تعلیمي کال کې افغان زده کوونکو ته د تعلیمي بورسونو پروسه ځنډوي. دوی وایي دا پروسه به تر نامعلومې نیټې پورې ځنډیدلې وي. د افغانستان د حکومت یو پلاوی به د پنجشنبې په ورځ د خبرو لپاره پاکستان ته لاړ شي. په خبر پاڼه کې چې د افغانستان د صدارتي محل نه خبره شوې ده د تلونکي پلاوی د ترکیب په اړه څه نه دي ویل شوي. د خیبر پښتونخوا د څلورو لویو پوهنتونونو مشرانو او استادانو مشال راډیو ته ویلي چې صوبایي حکومت د دې په چارو کې لاسوهنه کوي، خو د صوبایي وزیر محمد حاطف دغه تورونه رد کړي دي. د یونان د کاوس جزیرې پولیسو پرون وسلاغې چې خاروال خبرداری ورکړ چې د پناه غوښتونکو ناندری په خونړي وضعیت بدلېدای شي. پر پناه غوښتونکو چې زیاته برخه یې د افغانستان او د شام خلکو د لکړو ګزارونه وکړل. په سوریه کې فعالین وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې هغه 22 اشوري مسیحیان خوشي کړي چې د روان کال د فبروري د میاشتې راهیسې د دوی په ولکه کې وو. او ازبکستان وایي که د دې هیواد ادبا په ترهګرۍ، نژادي توپیر پالنې، نسلي یا مذهبي کرکې او یا هم د سولې او ثبات پر ضد په کوم بل جرم کې ښکېل وموندل شل نو ښایي خپل شهریت به د لاسه ورکړي. او د خبرونې په دې برخه کې مطبوعاتو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته د احمد الله ناورو چې نن پاکستانیو ورځپاڼو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړي.
نن د ملک زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا په پاکستان لګولې شوي تورونو لیکلي دي. ورځپاڼه وحدت په خپلې ادارې کې لیکي چې د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله په یو بیان کې ویلي دي چې پاکستان او افغانستان دوه ګاونډي ملکونه دي او خپل میاس کې دوستانه اړیکې لري. ترهګر زمونږ ګډ دښمنان دي او دوی خاتمې لپاره خپل منځي مرستې ضروري دي. ورځپاڼه لیکي چې د اشرف غنی د واکمنۍ په دور کې د خپل منځي اړیکو په اړه تر ټولو د پام وړ خبره په یو بل د بې ځایه تورونو ولو څخه ډډه کول وو، خو د تیرو څو ورځو په مهال په ځانګړې توګه په کابل او د هیواد په نورو برخو کې ځانمرګي بریدونو او بمی چاودنو کې د لسګونو بېګنا ولسي وګړو د وژل کېدو وروسته داسې ښکاري چې د خپل ګاونډي هیواد په اړه د نوي افغان ولسمشر اشرف غنی په رویه کې هم بدلون راغلی دی. د کم واضح مثال چې د هغه له لورې پاکستان څخه نیغ په نیغه په خپله خاوره د ترهګرو په ضد د ګامونو اخستو غوښتنه ده. ورځپاڼه لیکي چې دا حقیقت دی چې د پاکستان وسلوال فوجونه د تیر کال هسه په خپل قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد په عملیاتو کې بوخت دي چې پکې تر دې دمه په زرګونو ترهګر خپل انجام ته رسولي شوي دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان د خاورې څخه د ترهګرۍ د لعنت د خاتمې لپاره پکار ده چې د پاک افغان پولې دواړه لورو ته د ترهګرو د موجودګۍ په اړه یو بل سره استخباراتي معلومات شریک کړي شي او په یو بل د بې ځایه تورونو لګولو په ځای خپل منځي مرستې سیوا کړي شي. اکسپرس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکي لیکلی ده او رسپانه لیکي چې د ولسمشر اشرف غنی په اقتدار کې دراتلو وروسته داسې محسوسېده چې افغان حکومت به د پاکستان په حق له خپل رویه کې څه بدلون راولي، خو افسوس چې داسې ونه شوه. او رسپانه لیکي چې د افغانستان مشرولۍ د پاکستان مخالف جذباتو ته په هوا ورکولو خپل ناکامي پټوي. پاکستان خو د ترهګرۍ په ضد د جنگ په حالت کې دی او په یوازې یې دا جنگ په کامیابۍ سره روان کړی دی، خو افغانستان د نړیوالې ورورولۍ د کومک باوجود په ترهګرۍ قابو ونه موندله او خپله ناکامي پټولو لپاره په پاکستان بې ځایه تورونه لګوي. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان همیشله د پاکستان لپاره مسایل پیدا کړي دي. افغانستان هغه واحد ملک و چې په اقوام متحده کې یې د پاکستان د رکنیت مخالفت کړی و، خو دې باوجود پاکستان د افغانستان سره د ښه تعلقاتو جوړولو کوشش کړی دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې وخت راغلی دی چې پاکستان د افغانستان په حقله په خپلې پالیسۍ نظرثانی وکړي او په پوله دې سیکیورټي نوره هم سخته کړي. دې نه علاوه پاکستان له د افغانستان ولسمشر او اجرایي رئیس تورونو هم نوټس اخستل پکار دي او په مناسب انداز کې دې جواب ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پر پاکستان د وسلوالو ډلو سره د کومک د تورونو په اړه مقاله خپره کړې ده چې پاکستان دغه تورونه رد کړي. بل پلو اسوسییټډ پریس آژانس د پنجاب په قصور کې د ماشومانو سره د جنسي تیریو د پیښو په اړه یوه مقاله خپره کړې. د دواړو مقالو مهمې برخې د انیسا جمال.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان په اړه په رویه کې په سمدستي توګه بدلون مخې ته راغلی دی. نوموړي د ګل پاورس پر پاکستانی مشرانو غوسه شوی او پر دغه هیواد یې تور پورې کړی چې پاکستان له هغو وسلوالو سره مرستې کوي چې د پولې بلې غاړې ته بریدونه کوي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د بریدونو په سخت ټکو غندنه کوي. خبر پاڼه زیاتوي چې پاکستان ته هم د ترهګرۍ له وجې زیان رسېدلی دی او د هیواد د ترهګرۍ متاثره شوو خلکو په درد او غم پوهیږي. مقاله لیکي د افغان ولسمشر نه داسې څرګندېږي چې په کابل کې د عامو خلکو د وروستیو مرګ ژوبلې په اړه ډېر خفه او اندېښمن دی. نوموړي د دې بریدونو په اړه د خبرو پر مهال ویلي دي چې طالبانو د خپلو فعالیتونو په بڼه کې بدلون راوستی دی. د ملګرو ملتونو د تازه رپورټ په حواله په افغانستان کې د روان کال د جنوري راهیسې د عامو خلکو په مرګ ژوبله کې تر ریکارډ کچې اضافه شوې ده. افغان ولسمشر وایي لویه مسأله دا ده چې عام افغان وګړي وژل کېږي. نوموړي د جمعې د ورځې د یوې چاودنې په اړه ویلو سره زیاته کړه چې ټول خلک وده و، اچانک دا پېښه وشوه. دا کومه زلزله یا طوفان نه و، بلکې یو انساني عمل و. افغان ولسمشر زیاتوي چې دوی د هغو مرکزونو په اړه معلومات غواړي چې د عامو افغان وګړو د وژنې لپاره وسله وال لیږي. بلخوا اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د پنجاب په کسور ښار کې ډېرې کورنۍ د تیرو څو کلونو راهیسې د هغو مجرمانو ډلو د دړکو وروستو خاموشه وي چې د ځایي خلکو په وینا د شاوخوا 201 ماشومانو سره د جنسي تیریو ویډیوګانې جوړې کړې وي. دغو کورنیو ویره لرله چې ماشومانو سره د جنسي تیریو ویډیوګانې چرته خپرې نه شي او یا پر 100 روپو خرڅې نه کړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر کال د راپور تر مخه په پاکستان کې اکثره ماشومان مزدوریانې کوي او د ماشومانو د شاوخوا 15 کالونو په عمرونو کې خرڅول، تختول او یا یې په سر پیسې اخیستل کېږي او بیا مجرمه ډلې دا شان د خیر راټولولو په کورونو، دکانونو، د خښتو په بټو او جنسي کارونو لپاره کاروي. مقاله لیکي د پاکستان آبادی چې شاوخوا 130 میلیونه ده، په دغه هیواد کې ګڼ شمېر افغان کډوال هم میشت دي چې د ګواښونو سره مخ دي. خو هغه کسان چې خلکو ته دړکې ورکوي او پر دې جرمونو کې ککړ دي ښکاري چې د ټولو تعلق له پاکستان سره دی. اژانس لیکي د جنسي تیریو د تورونه په پاکستان کې سیاسي اثرات لري او په داسې حال کې چې په پاکستان زیاتره موده پوځي امیرانو حکومت کړی دی، په پاکستان کې جمهوریت لا په سمه توګه نه دی پیاوړی شوی. اوس ورته هم د اسلامي وسلوالو د پوځي امیرانو په واک کې د راتللو خطرې مخې ته دي. اژانس لیکي داسې ګنګوسې مخې ته راغلي دي چې د دړکو ورکوونکو مجرمه ډلو سره د پولیسو او سیاستوالانو اړیکې دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. پرون په خوست کې یو شمېر دینی عالمانو، قومي مشرانو او د مدني ټولنې غړو په یوه غونډه کې له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې له نوو الکترونیکي تذکیرو څخه دی د افغان کلمه نه لرې کوي. دوی ټینګار وکړه چې اسلامیت او افغانیت د دې خلکو هویت دی او دوی به چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانانو دغو ارزښتونو ته زیان ورسوي. نجیب الله لوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
د خوست یو شمیر مدني فعالان او د بیلابیلو شوراګانو استازي وایي چې افغان کلمه د افغانستان د خلکو هویت او پیژندنه ده او هیڅ چاته د دې اجازه ورنه کی چې د نویو پیژندپاڼو یا تذکرو څخه د افغان کلمه لرې کړي. دوی له افغان حکومت هم غوښتنه وکړه چې په نویو الکترونیکي تذکرو کې د ملت په ستون کې د افغان کلمه ځای کړي، ځکه هیڅوک هم د داسې تذکرو اخیستلو ته نه حاضرېږي چې په هغه کې د دوی هویت نه وي ذکر شوی. د خوست دا مدني فعالان دیني عالمان او قومي مشتان چې په همدې اړه یوه ناسته کې راټول شوي ول وویل چې په تاریخي لحاظ اسلامیت او افغانیت د دې خلکو هویت دی او تر پایه به یې وساتي. د غونډې یو تن تابعیه کوونکي عبدالله باوري اندېښنه څرګنده کړه چې په ټولنو کې د هویت پر سر بحرانونه ملتونه ویشي او هیوادونه په بنیادي توګه زیانمنوي.
په کومو هیوادونو کې د هویت بحران چرمنځه شوی دی هغه هیواد تجزیه شوی دی، نو موږ په افغان دولت دا غږ کوو چې که چیرې په تذکرو کې د افغان کلمه ذکر نه شي نو موږ یې نه غواړو دا تذکرې، ځکه په کومه تذکره کې چې زما هویت نه وي ثابت هغه زما شناخت نه دی.
د مجاهدینو د ملي یووالي اسلامي تحریک مشر مولوي امین الله امین وایي چې نړیوال موږ افغانان بولي او د افغان په نوم مو پیژني، خو خپل حکومت مو په دې نویو الکترونیکي تذکرو کې له دې هویت هم بې برخې کوي.
ما خپل افغان، افغانستان حکومت ما افغانای نه بولي، نوره دنیا ما بولي. په تذکرو کې د افغان کلمه چې موږ ته ونه لیکي زه شرعا نه مردوم او نه غواړم، او زه دا د خپل ول سره د خپل خلکو سره د خپل ځان سره ماده تعهد دی چې دا تذکره به زه نه اخلم چې ماته پکې افغان کلمه لیکل شوی نه.
یو تن خوشمشت دیني عالم چې د نورستان اوسیدونکی دی او په قوم پشه دی وایي چې په خپل سیمه کې پشه دی خو ملي هویت افغان دی.
یو داخلي هویت دی، دین خو څوک انکار نشي کولی، زه په خپل پشهیتوب باندې افتخار کوم. خو یو د خارجي په سطح باندې هویت دی، هغه د دې په مقابل کې کوم بدیل د خلک لري؟ مونږ خو افغانستان پیژنو، دین خو انکار نشي کولی، مونږ د افغانستان یو افغانیان یو.
د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم صادر شو چې په هغه کې له افغان حکومت په کلکه غوښتل شوی ول چې له تذکرو څخه د افغان کلمې په حذف کولو سره هیواد او خلک له یو بل بحران سره مخامخ نکي. په پریکړه لیک کې زیاته شوې چې په نویو الکترونیکي تذکرو کې د افغان کلمه ولیکل شي او په دې توګه د افغانستان د خلکو بنیادي ارزښتونو ته پاملرنه او درناوی وشي.
د نجیب الله حلوخیل د همدې راپور سره د راپورونو لمن رانغاړو. دومره وخت ته لرو چې 19 پروګرام درته وړاندې کو تاندهلی، خو بخنه غواړو تر هغې وړاندې بل راپور هم لرو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امکان لري په راتلونکي کې پاکستان د معلوماتي ټکنالوژۍ مرکز وګرځي، ځکه چې په دې هیواد کې ګڼ شمیر کمپیوټر پروګرام جوړونکي ځوانان په ډیرو کمو پیسو نړیوالو کمپنیو لپاره هغه کارونه کوي چې په امریکا او هندوستان کې څوک نه کوي. همداراز هر کال په زرګونه پاکستاني ځوانان د معلوماتي ټکنالوژۍ میدان ته داخليږي. د دې راپور تفصیل درته اسرارالم مومند وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي که څه هم داسې خیال کیږي چې پاکستان د انفارمیشن ټکنالوژۍ په میدان کې وروستو دی او د انفارمیشن ټکنالوژۍ نړیوال مارکیټ ته پاکستان دومره برخه ورکوي چې ارزښت یې یوازې 2.8 اربع ډالره دی او دا ډېرې کمې پیسې دي چې پاکستان یې د کال پر سر د ټکنالوژۍ سره د تړلو شیانو خدماتو په خرڅولو پیدا کوي، ځکه چې د 2015 کال د نړیوال انفارمیشن مارکیټ ممکنه ارزښت 3.2 اربع ډالره دی چې یوازې هند پکې د کال پر سر تقریبا د 100 اربع ډالرو سافټویر خرڅوي. خو د دې باوجود د پاکستان آی ټی کاروبار یوه وړتیا لري او هغه دا ده چې هغه فریلانس یا پروګرام جوړونکو ته ډېره ښه موقع په لاس ورکوي، څوک چې له چا منظم معاش نه اخلي او د خپل آزاد کار په وسیله پیسې ترلاسه کوي. همداراز د نړۍ یو شمېر آی ټی کمپنیانې پاکستانی فریلانس پروګرام جوړونکي ګماري او اوس مهال په پاکستان کې 1500 رجسټر آی ټی کمپنیانې دي او هر کال په زرګونه ځوانان د انفارمیشن ټکنالوژي مارکیټ ته داخليږي. د منځنۍ طبقې تعلیم یافته ځوانان د هیواد په مختلفو اعلی یونیورسټیو کې آی ټی پروګرامونه جوړوي، په کاروبارونو کې د ټکنالوژۍ د استعمال په اړه زده کړې کوي، ډیجیټل سیمینارونه او کاروباري میلې ترتیبوي. دغه ځوانان دا هنر هم لري چې څنګه خپل کار په نړیوال مارکیټ کې خرڅ کړي. په داسې حال کې چې یو شمېر نړیوالې کمپنۍ د وړو کارونو لپاره په امریکا، برتانیا او آسټرالیا کې پروګرام جوړونکي په کمو پیسو نشي ګمارلی، نو هغوی دغه کار له پاکستانیو کمپیوټر پروګرام جوړونکو اخلي. په پاکستان کې د پروګرام جوړونکو مرسته پر دې وجه هم په اسانه ترلاسه کېدی شي چې لا هم د پاکستان بیوروکراسي د انفارمیشن ټکنالوژي په په برخه کې ډېر مداخلت نه لري. همدغه وجه دا چې د پاکستان کمپیوټر پروګرام جوړونکي په نړیوال مارکیټ کې امریکا او هندوستان وروستو په دریم نمبر دي، او لوړاندې د سافټویر د برآمداتو په برخه کې د پاکستان پروګرام جوړونکي 750 میلیونه ډالر جوړوي. د پنجاب صوبې د آی ټي څانګې مشر وایي په راتلونکي کې دغه ګټه 1 ارب ډالر ته رسېدلی شي. خو دوی وایي د اگزیټ کمپنۍ لخوا د جعلي ډیګرانو کاروبار په دې ملک کې د انفارمیشن ټیکنالوژۍ کاروبار ته لوی زیان رسولی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او اوریدونکو، اوس هم د اونیزی خبرونې تان نهیلی وخت دی چې زمونږ همکارا فرخنده صدې تاسو ته جوړوي. په دې خبرونه کې د میرمنو د ژوند او کار په اړه معلومات ته درکوي.
په تاندې اهلې خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې به واورئ چې په سیاسي عمل کې د ښځو رول څومره مهم دی.
ګوره، ځکه الله به بدوي راځي دغه لیډرانو دا زنانه راوځي،
او دا چې په سیاسي ګوندونو کې ښځو ته څومره واک اختیار ورکړل شوی دی.
پاتې کې هم دغه خبره راغلې ده چې ښځې هم چېرته په ګوندونو کې بند کړي نه دي.
څېړونکي وایي په پاکستان کې د پخوا په نسبت اوس زیاتې ښځې په سیاست کې په نظر راځي. په یو شمېر سیاسي ګوندونو کې ښځې موجودې دي. دا وخت خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې یوازې 22 ښځې په مخصوصو چوکو راغلي دي. خو بیا دا خبره ډېره مهمه ده چې آیا دغه په عملي سیاست کې هم څه برخه لري او کنه. د قومي وطن ګوند سره تعلق لرونکي د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړي معراج همایون بیا وایي
تن کې ډېر زیات کی کوم دا ډېر یو شاله خبره خدا و دا ادارال سیاست ترال سب سټیا موږ هم پکې کوم سوسایټي دا تاسو ظاهر ده د خبر پښتون په خبره کوي کنه. اوس هم چې څنګه خزه ته کتل شي او د خزه کوم سټېټس دی او کوم هغه دی نو چې هغه ته باندې وګورین دا یو موږ ته لکه دا ډېر کوششونه پس چې دا ریزرو سیټس ملاو شل او او خزه د نړیوال اسمبلی ته د نړیوال ځکه چې ټول کار خو اسمبلی کې ده کنه. یالته کې لیجیسلیشن شي او د خزه لپاره आवाज چې چینو او بیا څه کار مخې بیا هغه بوتل شي کنه. هغه کړي دي هغه دوی خزه د وخت کې اسمبلی کې ناس دي د مختلف پارټیانو والا نو یو کامیابی ده خیره کامیابی ده. اوس سیکرټری دي سنډې کړي د پروینشل کمیشن دلته هغه جوړ شوی دی هغه یو لوی خبر کوم په دې لپاره یو لوی غاده احساس چې موږ سوپا چې ونه مخ کو پای کې چې موږ دا هغه جوړ کړو ول کومي ست باندې هغه نېشنل کمیشن او بیا د سوپا یې موږ جوړ ک او دا اوس دویم دا ریټه نور چې لګي یو ریکال پرکریډیا دا اوس.
بلخوا د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړي عائشه ګلالۍ وایي د ښځو په سیاست کې ډېر مهم رول دی او د دوی ګوند د ښځو رول ډېر مهم ګڼي. د خپل رول او کار په اړه دا وایي
ګوري اول خو ما کوشش دغه دی چې امن راوستل پکار دی او امن لپاره به موږ مکمل کوشش کوو ځکه چې امن چې نه وي راغلی نو هغه بغیر چې د قبایلي علاقو کې څه نشي کېدلی. نو امن چې دی هغه داسې چې موږ به دا وایو چې ډایلاګ په ذریعه امن راوستل شي او مذاکرات ته وشي. په افغانستان کې دا هم مذاکرات وشي، پاکستان کې هم دا مذاکرات وشي چې دا یعنی کم د خلک وسته تکلیف دي هر قسمه یعنی آی ڈی پیز جوړ شوي دي په کمپونو کې پراته دي او علاقې چې دي اوس هم ملټري اپریشنونه باقاعده مسلسل لګیا دي او هیڅ ختم بدلو ته امکان نشته. نو خلک چې واپس ریپیټریټ شي به عزت طریقې سره نو هغه ریپیټریشن لپاره به هم انشاء الله ما مکمل انشاء الله په دې به توجه وي چې هغه یو به عزت طریقې سره واپسی وشي. په دې لپاره زه آواز اوچتوم او هغه نه علاوه دا د سکولز او لکه ما خپل ډېر زیات فوکس په دا دی چې یونیورسيټیز یعنی یو یونیورسيټي هم اوس د پاتې لپاره فلحال چې دی یو یونیورسيټي خبره خو لګیا و خو دا دی چې یونیورسيټي انتهایی امپورټنت دی چې هر ایجنسی کې یو یونیورسيټي هم دی او کالجز هم دی او سکولز هم دی او بهترین ستاندرډ تعلیم چې دی ورکې دي. شنو دې لپاره به ما خپل حتی الامکان ان شاء الله زه پوره کوشش کوم ځکه چې پاتې خلک چې دي اده سبق نه ډېر زیات تعلیم نه ډېر زیات محروم پاتې شوي دي او هیلث فیسیلیټیز ورکول پکار دي ووکیشنل چې ټریننګ ورکول پکار دي په هر ایجنسی کې په هر یونین کونسل کې په هر کلی کې چې دي تا خپل چې یو هنر لاس کې ورکړي شي چې هغه خپل فیملی سپورټ کولی شي. بل دمر د منرل دي په فاټا کې منرل چې موږ استعمال کې راوړو هغه منرلز دي فاټه چې کوم د غربت دی او د بیروزګاری دی او د نورو مسایل دی لپاره د دې ختمولو لپاره چې دا استعمال شي او فاټه خلکو ته اسکالرشپ بهر ملکونه ملاو شي د پاکستاني یونیورسيټي ملاو شي چې هغه هم دنیا سره قدم په قدم چې تا غواړي موږ فاټه خلک چې دی هغه همیشه نه دی دا غوښتي چې پاکستان په ترقی کې هم دی رول پلی کی او یو یعنی ساينس کې هم دی راشي او دی خپل دنیا ته شو کی چې موږ هم ممکن هم صلاحیت نشته دی خو موږ ته اپورتونټیز پکار دي نو هغه اپورتونټیز ورکول د طرفه اې دی د خور او د لور څخه ان شاء الله دا کوشش کوم جن کو د پر بخاص تر پر فاتل وینن د پاره چې هغه راشي خپل نه صرف ډیسیژن میکینګ کې ځواب ما فوکس به دې باندې هم چې پټا ځنه نه تاسو کې نه ملاوي شي په پارلیمنت کې ځکه چې ټول پاکستان خځې ته په پارلیمنت کې راتلی شي نو فاټا خځې هم دې هم د حق دې هم پاکستانی شهري دي او دې هم همدومره حق دې د پارلیمنت کې راشي نو دې لپاره ما اولو مظاهره کړې ده چې کرا فاټا خځې هم فور فرست ټایم بهر راغلي د سړکونو ما سره چې موږ خپل پارلیمنت کې موږ هم خپل حق په پاکستان کې راکړي نو دې چې کوم ورځ راشي نو ان شاء الله دې خپل یو امن صورتحال به هم صحیح شي او دې خپل چې کوم خويندې دي چې مې دي مېندې دي هغه د طرف دي صحیح طریقې سره کاروم کولای شي
دا چې په سیاسي ګوندونو کې د نن اخزه په فیصله سازي کې برخه اخلي او په سیاسي ګوندونو کې د اخزه بیل څنګه جوړول ضروری دي کنا په اړه د عوامي نشر ګوند یو مرکزی مشرب او شګوهر وايي
زما دا څو مله دې وخت چې د اخزه په مین سټریم کې راتلو ته غوري نو پاکستان پیپلز پارټي ته کوورې نو په ډایرکټ سیټس باندې کافي ډېر خزر راغلي دي که چې په رجس سیټ نو هغه سره سینڅه هي یو راته پارټي داوم او هغه کافي ډېر خلک الکتری دی پارلیمنت کې نو د هغه نمبرز زیات دي د هغه تعداد په ورکرز کې بوم زیات دي خو زما نظر کې چې کوم د ای د بچا خان و هغه سوچ سره چې شروع شوه دی نو د خزو د پاره ځای د ټولو نه زیات ایم پی کې دی خزو بچا خان په 1947 نه مخکې دا خبره کوله چې خزې ایکول ممبرز او ایکول پارټنرز ان ایوري سفیر هغه په کې دا کیسه نه ده کته نه شي به دې چې د تعلیم د نوغه کې باندې لګي ادا او چې د هر یو ټول حق دی د خصوم او په خپل بچا نو په سټرګل کې د فریډم سټرګل کې هم خځې ورسره وملاړې وي او پاتې کې هم دغه خبره راغلی ده چې خځې هم چرته په وینګونو کې بند کړې نه دي چې کوم عام پاتیانو لکه ځای اړیانان چې په پاتې کې هم لا د خځو وینګ دی نو اغه وینګینګ کانسپټ په ان پی کې نشته دی اغه وایي چې د ان پی هر خزه ایکول ممبر ده په پاتای کې او اغه انټیک چې زموږ د پښتونخوا کې چې کوم حالات پاتې شوې دي او پاتای باندې کوم څومره زور راغلی دی د امیرانو دور په وجه نو کنټرول نه راشي خو اوس نه چې ګورم افندیار خان چې کله نه پرزیدنت شوی دی چې څومره ځای خزو ته ملایږي لکه موږ ته دا ته څو فیلینګ راو کی چرته چې نه دا تاسو ته دا څه هغه استنډر خان به هم شي او چې دې کې هیڅ څه نشته دا که نو هغه چې څنګه سمته دي چې خځه به هر ډیسیژن میکینګ لیول کې او می او هغه زموږ ایکول ممبرز دي او که کله څو سوچو مو کې دي چې نه موږ له کې دي چې خځه له جدا پلیټفارم نو هغه چې نه دا زموږ د پاکې د فلسفې خلاف ورسیږي
بلخوا معراج همایون وای په ټولنه کې به اله بدلون راځي چې د یو سیاستوال د کورنۍ خزه هم په سیاسي حالو زلو کې برخه ولري هغه وای په خیبر پښتونخوا کې باید د خزو د چارو ځان لا یو وزارت وي چې خپل جدا وزیر یې لرلې
دا خو خبره ځکه اله بدلون راځي دا غزي لیرانو دا زنانه راوځي موږ مصیبت خو دار چې لیران په خپل بډېر خبرې کوي خبرې وکړي خو خپل خزه خپل خويندې خپل لونه غین راوخی عمران خان کې خدای ټول نه خبره ده چې خويندې پر سر راوتی دی او خزاک مخینه خزا انګریزا و او تا چې د نظام ور سره ګپو ځوان کار کار کوي
اخر خپل انټرست دی خپل د تسوی دی او شروع کړی دی او راوتی د مخکیم کول مخکیم د جرنالست و او کار کو بیا د واده نه پسوم کور کې لیکي خدای دې کوم ډیره خبره ده چې ځانې بدل کا او
عمران خان سره یو لیډر سره مواد وکړه زه اوس بیگم صاحب شمه ناست دا خوشحاله خبره ده چې هغه خپل هغه کار او خپل هغه رغه کوي او هغه ته زمونږ صوبې نه ده نو ظاهر ده چې زمونږ صوبه کې به زیات کار کوي دا خو نه چې حکومت هلته کې هغه هم ورسره شي حکومت هم هلته شي ورسره ده پی ټی آی خو په خپله زبان سیرې ده ټول عمر په خور کې تیر کړی دی سفرکوبه کې هلته ویلې دی ماشوم والي دغه هلته تیر کړی دی هلته نه واده شوی ده نو هغه دلچسپي وایي چې زه دې ماشومان لا دې لسو کوم بیا دا دومره لویه صالحه چې شوی وه انا یک خو ټول همدردیان زمونږ خو ټول هغه کوي چې تور ماشومان سره کم زیاتې کم ظلم ای پی ایس هغه کې شوی د سکول کې نه مونږ وایو چې مونږ د خپل ماشومان ټول هغې د پاره څوک شو بچ کو نو خو چې ریحام خان هم راله او خو پرایویټ کیپاسیټي کې او لیکیا ده چې هغه د پاره چایلډ لیبر د پاره دا د سټریټ مانیج کوم ماشومان د اخر وختین کې ماشومان چې تی لس حکم نو خدای چې هغه شامل شل دغه کې دغه شانت زمونږ د وزیر الله صاحب خدای چې هغه د پنجاب دا هغه د خوشې ته کې رااله او هغه کې هغه کوشش دا دی هغه چې تر دې سو خو بلی نه هغه ډیر خوشاله باندې چې کز دل سپورټ را کولې شم نو هغه را کولې شم او مې تاج ډاکټر صاحب خوشې دا نو هغه لیک شوې ده د اسمبلی ته راغلې ده په ول دازي موري ورکړي ده نو خپل کوشش وکړي خدا افسوس خبر ادا ده تاسو همیشه دې لپاره په اسمبلی کې مبارک کړی دی او ریزولوشن مې مبارک کړی چې کوم کامیاب نشي زمونږ خپل ډپارټمنټ نشته دي مې تا چې دا نو هغه د سوشل ویلفیر سپیشل ایجوکیشن او د ویمن امپاورمنټ هغه دا نو ویمن امپاورمنټ ټول اخر کې راځي او د اخر لپاره هغه ډاکټر صاحب ډیر تجربه کار دا ډیر ایکسپیرینس وای ایکسپیرینس ټول میډیکل سایټ ته دي کنه اخی د ویمن امپاورمنټ از ویزم لکه چې موږ څنګه فیلډ کې موږ د ویمن لپاره امپاورمنټ سی سوشل پولیټیکل او دغه هغه غین د کړی کنه چې رکینو اخی لکه هغه په پاره کې هغه دا او دلته پروینشل کمیشن دی سره هغه جوړ شوی دی ان هغه کې چې د موږ ټول دای ممبران یو
دا وا د دې اونې تاندې اهلي خبرونه چې تاسو واوریدا زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خوده پامان. دوان بچو خونزے دے مکتب زنگ مرشوے گلے سورے سورے دے دوان بچو خونزے دے دوان بچو خونزے دے وطن کمے دے بس دے وطن کمے دے مطلب زنگ مرشوے گلے سورے سورے دے دوان بچو خونزے دے دوان بچو خونزے دے
چاہتا دعا اکڑی مور بچاتا اوخ کی تو اکڑی دخپل پلار پشملا خاندی چینا اغلا بچیاں لو اکڑی نا پوہی تو رب لاشی دو مور خیم دزدکڑی زیدے ہم زانگو دزدکڑی زیدے ہم زانگو دزدکڑی زیدے مکتب زنگ مرش ہوئے بگولے سورے سورے دے دفان بچو خونزے دے دفان بچو خونزے دے